ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی نن مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په دې خبري مجله کې په دې مشورتي لوی جرګې په ارتباط راپورونه لرو. لومړی مو پام راړوم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. خغلی عبدالله همداراز له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. خغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي وو نن یې افغان ولس ته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامیې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې رابلل ستایلی. په اعلامیه کې راغلی دا د ورک وړ ده چې دا د درک وړ ده چې د بندیانو خوشي کول چندانې د خوښۍ وړ عمل نه دی، خو دا سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي. یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي لوی جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. خغلی عبدالله چې د جرګې مشري هم په غاړه و نن دا خبره وکړه.
ما در یک مرحله حساس قرار داریم.
موږ په یو حساس پړاو کې یو. زموږ پریکړې د هیواد په برخلیک تړلې دي. د طالبانو د 3600 بندیانو او 500 نورو بندیانو د خلاصون پریکړه آسانه نه وه، خو دا سولې ته د رسیدو په لار کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت هوډ او اراده ښیي.
عزم او اراده جمهوری اسلامي افغانستان.
د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پیل شوه. دا جرګه د سولې په اړوندو مهمو مسلو په تیره بیا د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون سلا مشوره کوي چې درنې جرمي دوسیې لري او اکثر یې په اعدامونو او عمربند محکوم شوي دي. طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرېدو سره خپل مخالفت ښودلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرېدو پرته خوشي شوي وای. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. خغلی عبدالله نن ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د بلقیس روشان په وړاندې په جرګه کې په چلند خپګان وښود او ویل چې دا پیښه باید وڅېړل شي. د راپورونو له مخې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشان سره فزیکي برخورد وکړ او هغه یې له جرګې وایستله. بلقیس روشان په خپله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل غوښتل ووزم، خو چې امنیتي کسان راغلل او لږ چې د رسنو له لیده لرې شول زه یې تیله کړم. کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم خو وغورځېدم او بیا یې وهل هم شروع کړل. مخصوصا یوه ښځه وه، هغه هم له امنیتي ډلې وه. خلک ویلې چې کومه وکیله وه، خو وکیله نه وه، بلکې هغې له مخکې عملته د تشریفاتو په برخه کې کار کاوه.
اغلی روشن د ولسمشر اشرف غنی د خبرو پر وخت خپل ځای پاتید او په یو ټوکری باندې لیکلی و چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بلقیس روشن ته وویل چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړیو پورې تړلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اګست په 1 په خپل ټویټر لیکلي، افغان حکومت دې د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت غږ چا نه دی اوریدلی تامین کړي. امنیست انټرنیشنل همدارا زیاته کړې، د سولې د تامین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او ځواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې له 1200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه ماښام درنو چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1450 ته پورته شو. د درنې چاودنې د بیروت په بندر کې د سرې په یو ګودام کې وشوې چې ورسره ګڼ کسان مړه او لږ تر لږه څه باندې 15000 نور ټپیان شول. شاوخوا سیمه هم په بشپړه توګه ورانه شوې ده. اندېښنه شته چې د وژل شویو کسانو شمیر لا پسې لوړ شي، ځکه ویل کېږي لا هم ګڼ خلک تر خاورو او ورانیو لاندې پاتې دي. د لبنان له ژغورونکو سره د مرستې لپاره فرانسې، جرمني، روسي او نور هیوادونو خپل مرستندوی ټیمونه لبنان ته استولې دي. دوی له خاورو ورانیو، د خلکو درایستلو او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لبنان ته تللي. اخو پلټون کې دا څېړي چې څنګه له کلونو راهیسې یو لوی اندازه چاودیدونکي مواد په یو ګودام کې ساتل کېدل. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلیکرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کلیکرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران د تسلیحاتي تحریم د پریکړه لیک د غځولو لپاره رایګیری په امنیت شورا کې کوي. کلیکرافت له وښوده چې روسیا او چین په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت درک کړي او د امریکا له خوا وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو نه کړي.
له صفی الله ستانگزی څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې کله دا 300 زندانیان خوشي شي، دوی بعد په 3 ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه وکړه. د دې جرګې ډېر ګډونوال وایي د 1200 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو دوی په عین حال کې وایي
زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې.
د حقوقي چارو نظر خاون نصر الله ستانیزی وایي د طالبانجانو د خلاصون لپاره قانوني لارې هم شته.
یو مشورتي غونډه څنګه کولای شي چې هیڅ قانون کې امر ته وړاندې نه نه شي هیڅ یو تصمیم ونی.
په دې خبري مجله کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په افغانستان کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو او ولسمشر غنی د جرګې ته وینا وکړه. ټاکل شوی و چې د جرګې د کمیټو کار نن شپږ بجې یعنی له اوسه تقریبا 8 دقیقې مخکې پای ته ورسی شي. همدا شیبه د اصلي رادیو خبریال ظهیر مل، امید ظهیر مل چې د جرګې خیمې ته تللی و، د ټلیفون لاري را سره ده. ظهیر مل صاحب، ورستی معلومات سي دي؟
سروان صاحب، د نن ورځي کار د جرګو د کمیټې جرګه پای ته رسیدلې ده او یو شمیر کمیټو البته خپل هغه کاري پلان هم د جرګې د اولین شاته سپارلې ده. د جرګې د مطبوعاتي اړیکو وایانتویانو او همدارنګ یو شمیر د کمیټو رئیسانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دریو اساسي برخو باندې دوی خپل مشورې سره کړي. تلپاتې اوربند سولې ته د رسیدو اساسي لار او همدارنګ د 1200 زندانیانو د ازادي دوه په اړه باندې مهمه مشوره شوې ده. ځینې کمیټو آن په همدغه دریو موضوعاتو باندې خپل مشورې سره راغلي د کړي دي او د یو چوکاټ یا هم د یو رسمي لیکل لاره نه ادارو لن شاته سپارلې دي. کمیسون د دارو الانشاء د نن په ګډون د سبا ورځې مشورې هم را ټولي او ټولي بیا په یو شکل باندې او په یو لیک بیا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل و چې ویلې د جینو کمیټو کار کاملا بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې په درو ورځو کې پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې هم درس وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشي هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده، خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي.
طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند په سر په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد دعوت ولاری.
د وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوشی کړل، خو د اساسي قانون په اساس د 400 طالب زندانیان خوشی کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دی وړاندې ویلی و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونه او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنۍ سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وسی.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولی وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه د سولې مشورتي لوی جرګې له دایریدو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې وروستی خنډ لرې کړي. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له جرګې نه یو مثبته نتیجه ترلاسه کول د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل په معنا ده. له بل خوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جرګې غړو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خنډونه لرې کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګې مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لاره خلاصه کړي. کوشش کنین یک مسئولیت تاریخي نظری را قائم نکنیم که در سر رای مصالحه
د سولې مشورتي لویه جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځو دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکي کمیسون مشر معصوم ستانکزي ویل چې په جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې مېرمنې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې ده. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې ویلي چې واشنگټن د سولې، سوکالۍ او پرسان بسیاینې په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې کښلي د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې د وروستیو خندونو د لری کولو لپاره تاریخي فرصت دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې واوري.
د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د په وینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه یې ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن له بېلابېلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولسمشر ته مشورې ورکړي. ښاغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول یو غیر معمولي اقدام دی، خو وایي د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سوله وي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو، د سولې مشورتي لویه جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د وروستیو خندونو د لمینځوړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. ښاغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنی حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونزمنولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللي دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمی دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادۍ رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لانجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړی شي.
و هم اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کوي. امریکایي چارواکو مخکې هم د افغانستان له حکومت غوښتي وو چې پاتې طالب بندیان هم خوشي کړي چې د سولې خبرو ته لاره هواره شي. نن د مشورتي لوی جرګې یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو د اوربند ضمانت غوښتونکي دي. د مشورتي لوی جرګې یو غړی ازادي راډیو ته داسې وویل:
سید اصغر اکا خیلیم د خوست ولایت شورا وکیل، له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړی دی. سوالونه راکړل شوي دي په همدغه سوال باندې چې 400 طالبانو بندیان خوشي کول د رئیس د جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نه شي نو تاوتریخوالی او جنګ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره دی چې دغه بندیان د خلاصي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا پاینده کې نور شرایطونه وړاندې کی بندیان د خلاصي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې جرګې یو بل ګډونوال ډاکټر هدایت الله زرمتای چې د پکتیا د مدني ټولنې غړی دی وایي:
باید ووایم چې جرګې خو عموما د موږ ته افغانستان عنعنوي لوی جرګې د یو لارې لپاره چې د یو مسایلو د حل لارې لپاره باید دایر شي. دا جرګه چې نن دایره شوې ده د سولې اړوند موضوع ده او جرګه شروع ډېره ښه وه، تر اوسه پورې جرګه ښه روانه ده. جرګې یوازینی هدف چې ده د 400 زندانیان دي چې په یو کې اعدام قاتلین دي او اختطافچیان دي، پکې ځینې نور دي. د دې لپاره دا دایر شوې ده. ولسمشر خپله وینا کې ویلي چې زه دا صلاحیت نه لرم او قانون ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه دا آزاد کړم. دا باید لویه جرګه دا فیصله وکړي. اوس دا کمیسیونونه اوس دایر شول، عمومي وضعیت ښه دی.
لکه څنګه چې و موریدل د مشورتي لوی جرګې یو شمیر خړي له دې نظر سره موافق دي چې طالب بندیان د خوشي شي، خو دوی یو لړ شرطونه لري. دا مسله تر څه حده مهمه ده؟ په دې موسومو د سیاسي چارو له نظر خاوند نسیم سمون سره مرکه کړي، هغوی د پوښتنې ته په ځواب کې داسې وایي:
سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع سرګندوی کوي په افغانستان کې، البته د ولس ترمنځ هم اوس دا مشکل سناچار شوی، یعنی معنا ده چې ټول ولس په یوه خوله سوله غواړي. بله دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کو په ویلو کې چې دا فرمایشي لویه جرګه وي، دا به د هدف به دا وي چې د حکومت د کار موده وغځوي او نور اجنډا وي چې حکومت لري هغه ته به هغه وکړي. مګر برعکس دا روحیه داسې ښکاري لکه ټول چې په دې باندې توافق کوي چې دغه بندیان خوش شي. که دا بندیان خوش شي نو له شک پرته صرف یې تده منګ زو بیان افغاني مذاکرات او بالاخره د سولې هغه غوټه به خلاصېږي. یعنی دا هم د خپله د حکومت هغه اراده هم هغه کوي چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډه ولې خنډه ده. اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم. نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه داسې ښکاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشې کېږي. چې بندیان خوش سول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنی اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسېږو.
ولسمشر غنی وویل چې که دغه څلور سوه بندیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې، یعنی طالبان به په درو ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخوالو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل. هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتېږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامت وي. خلکو وویل چې د جمهور د څلور سوه بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی.
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه، بل فشارونه.
بله،
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خو د معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا پنځه زره بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر څه اخوا کچیر د سپولوی تصویر کې وګورو، کچیر دغه سروس او بندیان په دایمي اوربان باندې منتش کیږي یا د سوتی خوالي په کمښت باندې، نو دا د ټول لپاره خزیره ده او ټول افغانان د دې هرکلای دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند نظیم سمون و په داسې حال کې چې ګڼ خلک مشورتي لوی جرګې ته خوشاله دي چې سولې ته به لاره هواره کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سمون هم ورته اشاره وکړه، یو شمیر نورې فرمایشي او بې ضرورته بولي. دا موضوع مې د سیاسي او حقوقي چارو له نظر خاوند نصرالله ستانکزي سره مطرح کړی ده. ښاغلی ستانکزی په دې اړه هم نظر څرګندوي چې له اساسي قانون سره د دې جرګې جوړېدا څومره برابره ده.
زما له نظره د قانون له بحث له نظره نه له سیاسي نظره د قانون له نظره دغه جرګې تعریف لږ څه مشکله ده. اول خو زه دغه نوم په ارتباط زیات موافق نه یم. هغه پخوانیو جرګو ته هم څه مشورتي بڼه یې درلوده او اوس نه یې ګورئ. له 1343 کال له اساسي قانون نه وروسته په افغانستان کې د لویې جرګې تعریف مشخص شوی ده. ترکیب مشخص شوی د دایره دو موضوعات را برسیر شوي دي. دا ټول د جمهور رئیس یو فرمان کې چې دغه مشورتي جرګې زما پیشنهاد دا وایي که دوی ډېر دقیق ورکړی وای نو یو مشورتي جرګې بڼه به یې باید ورکړی وای چې یوازې مشوره ورکړې وای. په هغه صورت کې بیا نو د ملي شورا د غړو حیثیت جرګې د اعضاو په عنوان یو مشورتي جرګې په اعضاو په عنوان مطرح کېده. په هر صورت زبردست بحث وکړم چې جمهور رئیس فرمان کې د قانون اساسي 111 ماده باندې تاکید شوی په هغې کې د اساسي قانون لویې جرګې دایرېدل بس بحثېږي، نه د یو مشورتي جرګې د دغې جنه د دغه غیر قانوني والی مسئله را مطرح کېږي. بل کله چې جمهور رئیس صلاحیت نه لري چې د زندانیانو په هکله تصمیم ونیسي، نو یو مشورتي غونډه څنګه کولی شي چې هېڅ قانون کې امر ته وړاندوینه نه وي شوې هېڅ یو تصمیم ونیسي؟
بل ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر په خپله وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا د په دې اړه مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ د جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي، دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي وي خوش دي شي، لیکن لبل خو قانوني خندونه شته. تاسو دې یو حقوق پو په هیڅ څه وایس کومه لار د دوی د خلاصون لپاره شته؟
بنان هم دلته به تاسو هم خلې پښتنه هم تکمیل دي په دمو راځي درم سره راته او دې مشوره کې جلګي جمهور رئیس دې سره مو کله نو داګه په دمو راځي اوس په ملي شورا له افغانستان د افغانستان پارلمان په رخصتۍ او کله په تعطیل کله جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چه دغه موانی ایجاد کردی اغای تعدیل کرده و پا اصطلاح اغا محدودیتون چه قانون رو توزه کردی و پاس و تخصیل که اغای من زوری وی اوتم که در جرگه و تمشوره ور که بیام اغای حالت در ترغوط پا قانون که تعدیل لانی چه جمهور رئیس دغه واک نلید.
د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو متخصص نصر الله ستانکزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم له افغانستانه د باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده اوږده کړي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیې او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي، نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکي سره به یې مرسته کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایې ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلي هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي، نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیه او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري، خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیه او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ، کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي، نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري، خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگټن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي، نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم له مخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
اوس چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته ورسېدو، په تلو تلو کې به څو پیغامه در واستوم چې د افغان بسیم دا څه سواتل شمېرې له لارې اورېدونکو راستولې دي. عبدالرشید له نامعلوم ځایه لیکي که طالبانو سوله کولی د 4000 بندیانو په خلاصون به هم کړې وه. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس استازیتوب کوي د واقعي سولې لپاره باید صادقانه